ګونه سندرغاړي ټولنې ته معرفي او د پرمختګ زمینه یې ورته برابره کړه. هغه څه چې د افغان هنرمندانو په باور اوس ورته په دغه هیواد کې دننه هیلې نشته.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو په افغانستان کې سهار اتنې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکنو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستان د امریکایي وګړو او له خطر سره مخامخ افغانانو لپاره د ترانزیت په برابرولو کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز وی د نړیوالې همکارۍ لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ارژان کازای خان سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د یوناما دفتر تېره شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې په کابل کې ترسره شو، ډیبورا لاینز او کازای خان په افغانستان کې د روانو اقتصادي او بشري مرستو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د سیمې د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړې. زبولان سمنتوف د یکشنبه په ورځ د ترکیه استانبول ښار ته ورسېد. سمنتوف د افغانستان وروستی یهود وګړی و چې د طالبانو په واکمنېدو سره له هېواده د وتلو په لټه کې و. افغانستان د 2021 کال د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن په یوه تمرینی لوبه کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. لوبه د ماسپښین په 2:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید استډیوم کې پیلېږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن روانه اونۍ د تور سمندرګي د سیمې هیوادونو ته سفر کوي څو د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروی او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه او د تاوتریخوالي د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظر او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخ راغلاس وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم خ راغلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ول شي ویلی؟ البته
ډیر زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي که نه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتی معنا لري. په سلهاو کلمه په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي، احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دا دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا، د جهاد د دفاع لپاره، دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپله د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کیدل، دا په خپله امنیت ده. او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده. دا په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده. د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده او ډېر زیات نصوص دي. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي، دا په خپله د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي. او امنیت ته ډېر زیات ځای ورکړل شوی ده، اګر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډېر اخلاقي و وجداني و درونی بڼه لري. یعنی ډېر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا و مسایلې لکه د ایمان. امنیت، ایمان باید مسئونه وسي، یا په خپله د ځان مسئونیت، د نفس مسئونیت. چې دا جهاد اکبر و از غره باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا ده چې خپل ځان مسئونه وساتي، په خپل نفس باندې حاکمه وسي. د امنیت ده، ولی جهاد از غره چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ده. نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه د دې چې باید شتون ولري همدا ده چې امنیت تامین کړي، عدالت پلی کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعد کړي، تر څو خلک په هر څانګه کې وده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په ارادې استواره دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپله وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دي او وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي. یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده، هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصله دي په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعت کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کېږي د هغوی مانع شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیه وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسئولیت لري او مسئول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس پاسې سال دې تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه. نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي؟ یعنی دغه حق البته نقص کیږي، هیلت څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت، لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د حق تر عمل اندی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلی په قانون کې